اتبه جشف درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وای
پر راتلونکو ورځو کې به یو شمېر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شو.
نړیوال بانک افغانستان ته 280 میلیون ډالر ورکوي.
یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټول کنګل شوي پیسې خلاص شي او افغانستان ته راانتقال شي.
طالبان وایي وروستۍ بمبي حملې جدي تهدید نه ګڼي.
دا بلې شکس یو تشویش پیدا کولی شي، کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د خوست اوسیدونکي د غلام خان بندر له لارې په تګ راتګ کې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي، ته وایي چې د لار خلاصه کا میرزون دي، میرزون په تکلیف دي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورېدو وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. بریتانیا له افغانستان سره د 15 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسېدل او د امریکا ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین یرغل وکړي نو لوی تاوان به وکړي. د خبرونو تفصیل. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې له افغانستان سره د 15 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. له دې سره به په روان کال کې له افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 268 میلیون پاوند ته ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس له افغانستان سره د 15 میلیون پاوند مرستې چې نږدې 100 میلیون ډالر کیږي د اعلان په مهال وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابی دو دی، دا پیسې به له ژوند ژغورنی او په سیمه کې له ثبات سره مرسته وکړي. د پرون په لیورپول کې د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې همداراز وویل چې له افغانانو سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري. دا پیسې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي ځکه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی دی چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی مؤسسې په دې پیسو افغانانو ته بشري مرستې ورکړي. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل چې 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل.
له کافي ځنډ وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندوستان هیواد ته لومړی پرواز ترسره شو چې له کابل نه یو شمېر مسافرین هندوستان ته نقل کړل او له هندوستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تنه افغاني مسافرین چې په هندوستان کې بند پاتې وو هغوی را انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دسمبر په 10مه له کابل یوه الوتکه نوې ډیلی ته ورسېده او څه باندې 100 تنه افغانان او هندیان یې یوړل. د خبر پاڼې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوي بار په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکنه لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یوه ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارد بر، جان کورنن او بنجامین ساسی سره په کتنه کې ښاغلی خان همدارست له امریکا غوښتي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستان د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایلي. په فرا ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عادل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فرا ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلومو بریدګرو لخوا وژل شوی دی. عادل زیاته کړ چې د قتل علت نه دی څرګند او د دوی ځواکونه د پیښې په عاملانو پسې ګرځي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي درنه به به پریکړي. شاغلی بایدن پرون شنبه خبریالانو ته وویل سره له دې چې امریکا او ناټو باید د دفاعي توان د پیاوړتیا لپاره د ناټو ختیځو هیوادونو ته ډیر ځواکونه لیږلي وای، خو د روسیې د حملې په صورت کې اوکراین ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو د قطعو د لیږلو امکان هیڅ وخت مطرح نه دی. د زیاته کړه دا خبره ولسمشر پوتین ته وریاده کړي چې که پر اوکراین یرغل وکړي اقتصادي عواقب به یې د روسیې لپاره ورانوونکي وي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ د قهیواته 13 اکتوبر د جاویلن ډوله ټانک ز دیرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شویو وسلو کې د جاویلن 180 راکټونه شامل دي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د امریکا له دفاع وزارت دغه خبر د تایید په اړه څه خبرګون ترلاسه نکړی شو. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نه ویلي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی تایید کړ چې بهرني پوځیان په راتلونکو څو ورځو کې له دې هېواده وځي. کاظمی پرون شنبه د خپل حکومت د لارې نقشې ته په اشاره وویل د نړیوال ائتلاف ځواکونه به په راتلونکو څو ورځو کې ووځي. تر دې مخکې لومړی پلا د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العروجی د پنجشنبه په ورځ رسمن ویلي وو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځیان په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هغې موافقې له مخې چې د سږکال په دوبي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی لاسلیک کړی وه د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال تر پایه په عراق کې بشپړی شي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیم او د یو لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد کیږي. مظاهره چانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیریدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینتو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج ودروي. زموږ شغله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:15 دی اوري. زموږ خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلې او اوریدلی شئ. زموږ ته ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اته بجې او اته دقیقې شوې. طالبانو د هند د مرستو هر کلی کړی او ویلی دی چې له هند څخه دیتا د ورتو نورو مرستو تمه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د هندوستان 1.6 تنه طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی روغتونونو باندې ویشي. هندوستان له افغانستان سره 1.6 تنه طبي مرسته کړې چې پرون کابل ته رسیدلې ده. هند په تیرو 2 لسیزو کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده چې د افغانستان په بیا رغونه لګول شوې ده. د هیواد دغه راز افغانانو ته بلکې زرګونو افغانانو ته سکالرشیپونه ورکړي چې د هند په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
طالبان وایي دمګړې چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسره له غازادي راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. خغلی وسیق ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند مرستو په اړه وویل
د هند حکومت له لوري تر سره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمېر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډېر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرستې شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروی کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضع ته په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شاملې دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د دسمبر په 10مه له کابل نوې ډیلی ته تللې وه او په سبا یعنې شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان تر څنګ په خپل اعلامیه کې د دسمبر په 10مه له کابله د شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د 4 تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 619 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 450 د هند اتباع دي. که څه هم په تېرو شاوخوا 40 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډېره راکمه شوې ده.
و هم اوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې پر اساس افغانستان ته 280 میلیون ډالر پریږدي. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټولو شوي وي، خو د طالبانو له واکته رسېدو وروسته کنګل کړی شوې. د طالبانو د مالیه وزارت دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانیستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښته مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټولو کنګل شویو پیسې خلاص او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایا یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان WFP ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شویو پیسو څخه به 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي او پاتې 100 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه 1 لک کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 480 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بس پنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیسات سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیات د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډېر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالره نوره پانګه هم کنګل کړې چې افغانستان کې نقدي پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیرونه په کابل کې څلور چاودنی وشوي او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو تمرشوب لی وابوشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتی پیښې دوام لري. وړمه ورځ د کابل په دشت برچی کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا ډول پیښې جدي نه دي او د دې معنا دا نه ده چې طالبان په خپل دښمن برلاسي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلورو چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پیښو دوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام ناهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پیښې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډیر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کیږي، دا بېله شکه سی یو تشویش پیدا کولی شي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دا یې د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړي او له دې نږدې 600 نیولې دي.
که څه هم طالبان وایي چې د داعش اکثره غړي نیولې دي، خو په اروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعشیان او سلفیان پیدا شوي دي. د اروزګان د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان د دوی پر ضد تبلیغات کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداري د اروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین وار په مختلفو ورسوالو کې په مختلفو کلیو کې د سنی پیانو په نام خلک کې کله د دوای په منظور څه په دوام نه کوي، کله د دوای خپل لای و نه کوي.
امنیه کمانډان دغه راس په دې غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دي پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. له غونډې وروسته طالب مشرانو له نظامي زده کړو څخه فارغه شوي کسان د ترینکوټ ښار واټونو ته راوایستل او نظامي نمایشي حرکات یې وکړل. وروسته له هغې چې افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورټ ورکړل شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره دي د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خنډونه لرې شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو تک را تک پیل شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لارې د مسافرو او ناروغانو تګ او راتک اسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لارې د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي، نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی گئی ضروری پزور نہ پزور پہ اسپیشل میٹر ون سی ادھر ہوتا یلتا تا یی کی سالر کا سپن دے کا سپن نوم پرگدی بیا پرگدی نہ گئی نہ ترگی پر انتظار کو دو نہ بیا اسپیشل نہ سی بزور تا یلتا اسپیز نہ تا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي، ته وایي چې د لیار خلوص کا میرزون دی، میرزون په تکلیف دی، یلته ډاکټرونو ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي، مجبور دی چې په خبر ته لور شي. څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي، ناملا شي واپس کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه داده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکو د تلونکو خلکو څو برابر
ڈیروی
بلدوری ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا پیدا شوي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره د پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو تګ او راتګ پیل شي. د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وایي په اوس وخت کې د پاکستان لوري هغه ناروغان چې ډیر عاجل وي لاس په لاس پرېږدي، خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي.
بل طرف په موږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان، نو دوی روان 200 مریضان وي، نو دغه وجه لري چې مونږ ته تکلیف شته، مشکل دغه خبره شته، خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورٹ بے وزیر داخل زیرا جی ان شاء اللہ.
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نږدې ده، خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایی که ترشنا اسمان لاندې خبرونه تکرار و دا خبرونه پرون د ماسپښین له دو تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوی و. د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د امریکا یو جګپوري ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ دغو دواړو هیوادونو ته سفر کوي. واشنگتن وایي روسیه پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولیس سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري، خو د دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کارین دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا موسکو ته سفر وکړي. بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگتن په تعهد باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر سه شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې په واشنگتن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربیره له اوکراین او د روسیې په گاونډ کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. واشنگتن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 100 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري. په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري. اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پاموړ زیاتوالي او پر خپل خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پاموړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پریښودل. روسیا وایي دوی ځواکونه په لکه په دفاعي حالت کې دي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بیا راځم.
د خبرونه نیمای برخه ته ورسیدو د روان خبرونه په دوام کې تشناس مال لاندې خبرونه تکرارو خو اوس لاند خبرونه بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاونډ یا 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. په فراه ولایت کې یو دیني عالم وشل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي درنه باید به پرې کړي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دیرش راکیټونه ورکړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو افریدون که سلام علیکم به نننی ترشنه آسمان لاندی خبرونه که موز اسمت ساروان هرکلی کم ده خبرونه ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاری ورندی کیشیم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو قضایي چارو او د مدافع وکیلانو پر مسئلو خبرې کوو. ډېر خلک شکایت کوي چې محکمې غیر فعال دي او حقوقي چارې پر مخ نه ځي. ځینې حقوق پوهان وایي چې طالبانو داسې کسان د قاضیانو په توګه معرفي کړي چې له حقوقي او قضایي چارو سره چندان بلد نه دي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هم نه دي کړي. له همدې کبله یو شمېر تورن کسان بېله دي چې محاکمه شي په محبسونو کې پراته دي. یو بله ستونزه د قانوني خلا ده. ډېر خلک نه پوهېږي چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی. د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو نشتون بل مشکل دی چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دي د حقوقي چارو کارپو د پخوانی ولسمشر پخوانی سلاکار او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت، د سیاسي حقوقو کارپو شاغل صلاح الدین سعیدی، مدافع وکیل او د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي آغلی تمنا صدیقی، همدارس مدافع وکیل او د حقوقي چارو کارپو شاغل زرین ستانکزی. لبره شروع له شاغل ستانکزی څخه کوو چې په هرات کې د مدافع وکیل دی، ډیرو خلکو سره سروکار لري، هغو خلکو سره چې همدا اوس حقوقي مسالې په جریان کې دي. ستانکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ویل کېږي چې په محکمو کې یا کار بیخي په مخ نه ځي او یا ډیر ورو په مخ ځي، مشکل په څه کې دی؟
البته د خلکو شکایت او ستونزه تر ډیره په ځای ده. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې، په هرات ښار کې شهري محکمه د خلکو پر مخ تړلې ده، اما په ولسوالیو کې اجراءات کیږي. البته دلته دوه ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د جزایي موضوعاتو ده، یعنی د هغو متهمینو چې هغه په بعضو جرایمو باندې تورن شوي دي او تر تعقیب لاندې راغلي یا په محبسونو کې دي. بله ستونزه په حقوقي موضوعاتو کې ده. د هغه کسان چې تورن دي، د تورنو کسانو برخلیک دا چې څارنوالان یې په اصطلاح په پخواني شکل سره نه دي فعاله، د دوی دوسیې په خپل وخت سره نه څېړل کېږي او محاکمو ته نه رسېدګي کېږي. خلک همدغسې چې د پولیسو لخوا یا د اماره د مجاهدینو لخوا نیول شوي دي، محبسو ته انتقال شوي دي، همداسې بې برخلیکه پراته دي. او بله ستونزه دلته د هغه لکه تاسو چې وویل د مسلکي او قضایي قدر کمبود ده، چې دا مسله باید د دې سره ده چې د خلکو حقوقي ستونزې په هغه لازمي شکل سره په مخ ولاړې نه شي او ډېری متهمین په محادثو کې بې برخلیکه پراته واوسي.
محترمې مدینه احمدزی، ځینې خلک وایي چې په حقوقي دعوو کې دوی ډېرې ستونزې لري ځکه چې د طالبانو قاضیان ډېر بلد نه دي له حقوقي مسایلو سره.
مخکې به څارنوالیو کار کولو، اوله محکمه وه، دومه او درېمه، اوس بلکې فعلا یعنی فقط شهري محکمه فعاله ده چې ابتدایه محکمه ورته وایي. او بل حالت کې دا چې دوی اصلا مسلکي نه دي، ډیر کې ک سرنوال وو ک وکیل وو ک قاضي وو ټول مسلکی خلک وو زکه چې تعلیم کړي وو حتی ډاکټر په ساته موږ نه فارلو دوه قضا کې اما اوس مهال دې مسلکی مې دي هیڅ معلومه نه ده چې د چیش په اساس فیصله کوي موږ چې اته ما یو چا مته چې ډیر مته هم کړیو ک یو د فیاد عقل مته ترتیب ک موږ خو نه اجازه وچوړسته د فایمه چورته جوړه کله روم دی کله وای چې موږ د قانون اساس نه پیژنو قانون اساسي مدني اجازه یو نه مني او اس دلیل معلوم نه چې د چیش په رویت باندې دوی فیصله کوي نو د دې لپاره قانوني چې مدني دي هغه ټول تعطیل حالات کې دي هیڅ سرنوشت معلوم نه دي هغه کسانو چې خپل عمر ځای کړو په دې افغانستان کې وکاله اته کله ادعا وکړه حتی هغه هیڅ تطبیق تر روان دي چې یعنی فیصله شوې دي درې او دا باید تطبیق سی په کابل کې کورونه به تر تسلیم سی هغه وایي چې موږ نه تطبیقو تطبیقول نشته قرار پیږدي تر هغه موږ تصمیم پوهیږو
که څنګه چې په سر کې مې هم وویل ځینې متهمان وایي چې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري مثلا که څوک په بندیخانه کې به محکمې پراته دي هغه غواړي چې مدافع وکیل سره خبري وکړي لیکن مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي یو بل موضوع هم چې مش په ځینو خلکو په شکایتونو کې اوریدل دي هغه دا ده چې اکثره متهمان نه دي خبر چې په دوسیو کې ورته څه لیکل شوی دي دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل دوسیه وګوري په خپل یا مدافع وکیل وګوري
تر دې پورې څنګه ځکه چې د مدافع وکیلانو انجمن هم اوس فعلاً په تعلیق حالت کې ده او هغه قوانین چې متهمینو ته د هغوی اساسي حقوق ورکړي وو لکه د جزایي اجراءاتو قانون هغه هم په تعلیق حالت کې ده یا د جزا کود نو دا مسله باید دې سوي ده چې له چا سره استدلال مو نه سکړي چې دا د متهم حق دی چې دای باید خپل اتهام خبر شي او دای باید خپل د دوسی اوراق ته لاسرسي ولري یا د عقل هغه تور چې په لګول شوی دی په اړه باندې باید معلومات ولري په دې اړه باندې یو لړ ستونزې او مشکلات شته چې موږ خپل هم په دې موضوع دا څه قضایه سره مخامخ شوی
بله ډېر زیاته مننه آیا تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی ځین خلکو ته دا هم یو سوال دی په خو مخ تر دې چې د طالبانو حکومت راشي دوی به همیشه ویل چې زموږ قانون قران دی لیکن لدې سره سره هغه منبع او اساس ګرځیدای شي قانون پکار دی وي هیواد ته پس پوهیږئ چې اوس د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي مسائل حل کیږي
په جزایی قضایاو کې خو به تر دې پوري فکر کوم د یو سلیقوي برخورد روان دی تر دې هم رسیدګي نه وسوي په حقوقي قضایاو کې منبع حنفي فقه اعلان شوی ده ولې کوم کې د فقه بحث لا شي د فقه بحث ډیر یو غټ بحث دلته دوه مشکله مخامخ کیږي یو شکلیاتي مسائل دي چې بعد د شکلیات او اجراءات په تشکل سره وسی دي احکام څنګه ولټول سي بل ما هوي موضوعات اغه د قضیه ماهیت په کوم استناد باندې حکومت سي لدوان کې موږ مشکلات ست په شکلي لحاظ باندې سره د دې امارات لخوا نه مسلمه خبره شوی د پنامه دي اداري او اجراءات او اسلامه ولدا اسلامه هم د ګډ لس او شپږ درسم کال د نږدې او یا کال مخه اسلامه ده چې نږدې او یا کال مخه د افغانستان ټولنې شرایط یو ډول او د قضا مقتضا او ضرورت بل ډول او لبل خو نه هم هغه د عدالت اجابات په حالت کې بل ډول چې هغه نن سبا سره د معینه شوی ده په شکلیاتو کې ولې بیا هم تاسو خو نه د ډیر نواقص لري رغم کوم هوی بخش تر اوسه په هوی بخش کې استناد په حنفي فقه باندې کیږي ولې په حنفي فقه کې د مصادر او ډیروالۍ ده دا باید دیږي چې دلته د احکام او څوالې تفرق نه منسوسي د مثال په توګه باندې وایم یو سړی دا هغه غوړی یو خپل تجارتي قرض له یو چا نه واخلي دعوا وکي هغه په خپل ګټه باندې په مجلت الاحکام کې یو حکم پیدا کوي په باندې استناد کوي او دعوا کوي مقابل لوري مثلا هغه دی له فتاوی کاملیانه یو حکم په خپل ګټه باندې پیدا کوي او په باندې استناد کوي بیا غچا ته ادعا کوي دغه دعوا پر دی قاضي مثلا په دې منځ کې راجیږي له ترقيح الحامديه یا دورر الحکام نه استناد کوي او دلته تقریبا یو بل رائے رامنځته کیږي دا بیا کچته حد اقل فیصله او سپدې متفرق مصادر باندې د استناف او د تمیز په حکم کې اعتراض کیږي استناف ته یو تنسته دي په حالت کې کې دي چې اغل ته د قاضي لپاره مصدر بل شي مثلا کې دي چې بغج کې فتاوی کاملیه یا فتاوی عالمگیریه مصدر د حکم ووسی دا حتی بحث دي چې دا فیصله هیڅ وخت قطعیت ته ونه رسیږي.
سعادت صاحب تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د ښاغلي ستانکزي څرګندونې د مصادرو د تشتت په اړه اوریدلی خپله تبصره پرې وکړئ.
علاوه د دې چې ستانګي صاحب دغه آخري خبرې چې ما اورېدلې ډېر زیات معقول بحث وکړه د مدني او تجارتي مسایلو کې. علاوه د دې چې کلته د مراجعو یا د مصادرو بحث کېږي چې هغه تعدد په خپله قاضي ته مشکل رامنځته کوي، د متعددو قضایي رویو د ایجاد زمینه مسایلې دلته جزا حقوقو کې هم موږ اوس یو ګونګ حالت کې واقع یو. کومې قانون جوړونې چې وشوې، قانون گذاری چې وشوې، هغه د اوسنی حکومت یا په مجموع کې د نظام د پالیسیو سره ممکن ډېر پخلانه ای، ځکه تیر ځل چې امارت و دلته د جزا قانون ته 1524 ماده 1530 ماده درلودلې، مګر اوس د جزا کوډ رامنځته شو. د جزا په کوډ کې څه کم زر ماده شاوخوا قانون دی، په دې کې موږ د مریدا کنوانسیون ځای کړی، په دې کې د پالرمو کنوانسیون په یو ډول باندې لاسلیک کړی، هغه هم ځای په ځای کړی. په دې کې موږ د روم اساسنامې نه ډېر زیات شیان راخیستي دي چې هغه همدغه څلور غټ جرایم دي چې نړیوال جرایم ورته ویلی شو. په دې کې ځینې نوي بحثونه رامنځته شوي لکه سایبري جرایم، دا پکې هغه شوي دي، بانکي مسایل دي، نور دي. اوس امارات په سیاسي لحاظ تګلاره دا و چې دوی د خپل راتګ سره سم د غشل کلنه دوره تجاوز او يرغل وباله، او څه شي په دې برخه کې د شان یو ډول تردید چورلات رد شل. دوی اوس د دې نه بیرته شروع کوي، اوس دغه یو شدید خلا را منځ کړی ده.
ښاغلی صلاح الدین سیدی د سیاسي حقوقو کارپو امدا شبه د ټلیفون لاره را سره دی، تاسو ته هم مرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مینا سلام او احترام تاسو او بیر معزز او ملمنو ته چارې په خپل ذات کې ډیر تویل شي او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه
په مومیه
مهرباني.
مومیه از باندې په یو ټولنه کې تغیرات یا په مسالمت عامه شکل باندې راځي او یا هم په انقلابي شرایطو، په انقلابي او د ټوپک لاره، طالبانو د ټوپک لاره ونیوله چې دا بل بحث دی. اما په نورمالو دولتداري کې د چې په انقلابی شرایط باندې هم په قدرت رسیدي اعلان کوي، په سبب باندې، په 15 ورځې بعد باندې د حکومت په اعلان باندې چې تیر قوانین ملغا او نوي قوانین دادي، او که خواري نو وای چې د تیر قوانینو هغه موارد ملغا دي چې موږ ملغا کوو او غیر دا غینه قابل د تطبیق دي. طالبانو نو دا وکړه نه هغه وکړه. زه فکر کوم د حقوق دان لپاره مجهول خبرې کول چې تیر په اصطلاح دا معلوم نه دی، هغه معلوم نه دی، هر څه معلوم دی. طالبان د شخصي پتاو پر بنیاد باندې حکم کوي په مدني او جزایی مسائلو کې، په هغه شخصي پتاوو چې د مجتهدینو نظریات دي هغه پر بنیاد باندې حکم کوي او تیر لغوه کړی دي او نو یې ثابت شنه لري. دا هغه فتاوا دي چې 50 کال مخکې، 50 کال مخکې په محاکمو کې په باندې په اصطلاح حکم صادرېږي، او په هر مورد کې په دې خاطر باندې چې توحید شوی نه وو سو استفاده کېدل او سو استفاده کیږي، په دې خاطر باندې دا ویل نه دی په کار چې محاکم ولسوالو کې فعال دي او په مرکز کې فعال نه دي. کچیرته یو څوک په ناچله لایسنس باندې ډرایوري کوي، دا نشي ویلای چې زما لایسنس لاره ما خو ناچله ده. نه، لایسنس په محاکمو کې پیچې په پاسه کېږي، وښه نه لسره ته لایسنس نه لري. دا چې قوانین نافذ نه دي معلوم او دې په خپل شخصي فتاوا باندې او په اصطلاح حکم صادرای، د دې معنا دا نه ده چې محاکم فعال دي. ولسوال دی کې سره فعال دی. یو انسان په جزایی مسائلو کې په هغه قانون باندې محکومیدل شي چې هغه قانون مخکې د جرم د ارتکاب نه هغه نافذ ووسی داسې قوانین په دې تر اوسه پورې نه دي په اصطلاح کې په د اسلامي لحاظ یو حدود دي او یو هم تعزیرات د هر یو د پاره جدا شرایط جدا تعبیر او سلسله مسائل وجود لري چې متاسفانه په یقیني ډول ویل شم چې محاکم په افغانستان کې غیر فعال دي را د ولسوالۍ فعال او نه فعال دا دقیقه خبره نه ده خو خدان الخبر لخنین دا خبره باید ونوځي او په مجموعي لحاظ باندې دغه قاضیان په اصطلاح دغه سرنوالان او قاضیان چې یو سلسله مدني قوانین او یو سلسله نور شیان لوستي دي دا د دې په نظر باندې لسره قاضی نشي کېدلی په دې چې دی هغه شخصي فتواوي چې د مختلفو علماو دي هغه نه دي لوستي په دې خاطر باندې دی نشي کولی د داسې نظام تر حاکمیت لاندې کار وکړي چې د هغې قوانین هغه شخصي فتواوي دي.
د مدافع وکیل د لرلو د حق په اړه ځینې وایي چې محدود شوی دی، وایي چې مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کېږي چې له متهم سره په خصوصا په محبس کې وویني. محترم احمدزی تاسو څه وایست؟
اوس مهال خپل موږ چې شمدید دی هیڅوک وکیل نه لري. هغه دوسیې ما وخت اشاره وکړه چې فقط هغه دوسیې کار کول کېږي لکه د غلا دوسیې دي یا د نیوي قتلونه چې سوي دي، یعنی چې دوه فامیلونه سره د یو بل په تضاد کې دي یا خصومت لري هغه فامیلونه، په هغه کې وکیل مدافع موجود نه دی. دوه طرف درېږي او قاضي مسلکي قاضي نه دی. هغه کسان دي چې مجاهدین دي لوستي، ولې په قضا په بخش کې مطلق یعنی تعلیم نه دی کړی، فقط هغه خپل لکه کار کول چې وایي صحرای محکمه غوندې د دوه طرف خبرې اوري او نفر لیږي زندان ته همداسې وشي دي. وکیل مدافع اصلا په دې کې موجود نه دی. هیڅ قضیه کې متروسه خپله شخصا وکالت مې نه دی کړی په دې حکومت دې دوره کې. حتی خو ښځو ته اصلا حق نشته یعنې چې موږ د دې وکالت مختلفو، ولې د ما همکاران چې هلکان دي یو هم تر اوسه وکالت یعنې مخته نه دی وړی په دې څلورو میاشتو کې په کابل کې. نو د دې لپاره هغه محکم چې صورت اخلي او بل هلته دا چې قاضیان په یو هفته کې چې ورشته یو قاضیان دي، بل هفته چې ورشته وایي چې دوی د بلسي دي په جای نور ناست دي، یعنې هغه فیصله چې دوی حتی وکړي بل چې راشي بل څه وایي هغه چې ناست و یعنی مخکې چې فیصله کړي هغه بل څه دي، یعنې بېخي په تفاوت سره دي. او ما ویل چې دوی په قانون باندې اصلا فیصله د شان نشته دي، هماغه فقهي مسایل دي چې مدنظر نیسي د موږ په تطبیق باندې، یعنی خپل د یو فیصله تاکي او وکیل مدافع کیس موجود نه پرې فیصلو شان کې. او موږ په پات سره دې مسله چې څوک زندان ته ورشي وخت چې موږ اجازه نه وي چې چا وکالت واخلو، یعنی اته ویل دي چې دوی جوازونه به ټول کتل کیږي دوباره به تر دې او دوی به سره جواز اخلي یا موږ جواز ورکو که چا خوخه دې موږ، یعنی سم نفر وو د دې په جوړ برابر وو او د اته دای ویل چې څو بشریات نه چې فارغ دي هغه کسان موږ امکان اخلو دې به جواز ورکول کېږي چې د حقوقو نه فارغ دي موږ ته جواز بخینه ورکول حتی دا شان دي. نو د دې لپاره شخصا یعنی زه دا ویلی سم چې وکیل تر اوسه په هیڅ قضیه کې نه دی او نه د اجازه نه ترول راکول کېږي چې دوباره موږ وکالت واخلو او دغه سره کار وکړو.
سعادت صاحب، مخکې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه، هغه شکایت ډیر خلک چې په ډیرو ځایونو کې داسې شوي دي چې نن یو څوک قاضي ده څو ورځې تیرې کړي چون په کار نه پوهېږي، سبا هغه لرې شي په ځای بل څوک راشي او هغه نورې ستونزې هم د دې کار په نتیجه کې رامنځته کېږي چې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه. ستاسو تبصره څه ده؟
په دنیا کې د قاضیانو وظیفې یو د ډېرو زیاتو باثباتو وظایفونه دي. مثلا که تاسو د سترو هېوادونو مثلا انګلستان، امریکا یا دې ته ورته غټ هېوادونو هغه قضایه قوې تر ټولو عالي ترکیب ګوري، هغه د عمر لپاره ګمارل کیږي. مثلا د سترې محکمې د عالي شورا غړي دي، هغه د ټولو عمر لپاره وي، دېرش کاله څلوېښت کاله هر څومره چې ژوند دی. نو د قاضیانو په وظایفو کې ثبات باید ډېر وي. او علاوه د دې نه دا تنها کفایت نه کوي چې یو څوک مثلا شل کالم علم کړی په حقوقو یا په شرایطو کې، هلته قضا ځانته خپل نور خاص نزاکتونه لري. دا قضایي ستاج د سترې محکمې ډېر زیات ښه شوی و، ډېر با پرستیجه ستاج درلود. واقعا په آخر وختو کې به د سترې محکمې د قضایي ستاج نه څوک فارغېدل، هغه به یو څوک و حساب پرې کېده. ځینې مشکلات شته، زه فکر کوم دا ډېر زیات قصدي و ارادي نه دي، دا یو څه بې تجربګي ده. ما مخکې وویل چې هر چا هغه اوله حالت ته راګرځول د دې هڅه ده کې اوس ځینې ډېر زیات شدید خنډونه رامنځته شوي، خلاوې رامنځته شوي. په خپله د مدافع وکیل دا زخت ډیر مهم دی. یعنی د طالبانو د حکومت حیثیت ته هیڅ دومره صدمه ورکولای نشي لکه دا مسله د قضا او د مدافع وکیل سره. هیله ده ما خبرې دوی واوري دا اوس د خبر ته دقت وکړي، ځکه مدافع وکیل د عادلانه محاکمې رکن دی. یعنی که چیرته تاسو مدافع وکیل ونه لري او هغه مغه سم مدافع وکیلان چې دومره وخت تجربه کړي که دا ونه لري، یعنی ډیر زر دنیا دې ته متوجه کیږي او دا څه چې عدلي او قضایي نظام دی دا محاکمې دي، دا شهرایي محاکمې معرفي کیږي او دا شهرایي محاکمې نور د دې نظام حیثیت ټول بنیاد له منځه وړي. دا ډیر زیات یو خطرناک او مهمه مسله ده د نظام د سیاست لپاره، د مشروعیت لپاره، د نړیواله پیژندګلوي لپاره.
محترمه تمنا صدیقی، دا چې د طالبانو له راتګ سره د ښځینه قاضیان او څارنوالان په کور کښېنول شوي دي، د څومره اغېز درلودلی دی خصوصا د ښځو په برخه کې؟
متاسفانه د هغه وخت نه چې طالبان کابل ته راغلی ده، ټول هغه ښځینه کارکوونکي چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوله ټول په کور کې بند دي. یعنی داس یو سخت اعلی تجربه کوي لکه چې خپله یې مجرم وي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ سره سم مرسته نه ده سوی، وکیلانو سره هم، قاضیانو سره هم، هغه وکیلان خپل موکلینو سره هم کوم خاص مرسته نه سی کوي، په دې خاطر چې وضعیت ډیر بد دی. یعنی متاسفانه خزینه هیڅ څوک سره کوم خاص مرسته نه شي کولای.
سیدی صاحب، تاسو ته در وګرځو، طالبانو ویلی دي چې له مدافع وکیلانو څخه امتحان اخلو. هغه اشاره وکړه محترم احمدزی چې هغه کسان به منی چې شرعیات لوستی دي او کله حقوق فارغ وي هغه اصلا نه منی. دا مسله شاید یو ځینو خلکو ته دا سوال پیدا کړي، نو باید له ډاکټرانو هم له سره امتحان واخیستل شي، باید له انجینرانو هم بیرته له سره امتحان واخیستل شي، همداسې له نورو کسانو څخه. دا یو ډول بې اعتباري او بې اعتمادي نه رامنځته کوي؟
په جزایی مسایلو کې یو مشکوک دی، یو توقیف شوی دی او یو متهم دی. متهم ته مشکوک دا تفصیل ته بنظم، متهم هغه څوک دی چې د محکمې د خوانه ورته د یو اتهام ابلاغ شوی اوسي. بیا توقیف هغه څوک دی چې مخکې د جزا نه د تدبیر په شکل باندې په محدودیت کې پاتې کیږي، او مشکوک هغه څوک چې پولیس یې مشکوک وایي. دلته یو سلسله بحثونه زمونږ په دې باندې پراګند دي چې طالبان نافذ قوانین چې تر اوسه پورې وو هغه له سره نه مني، او د قوانینو د حکم بنیاد هغه شخصي فتواوي ګڼي. هغه قاضي، هغه سارنوال، هغه وکیل مدافع چې دا شیان نه دي لوستي، نو هغه به څنګه وکړی شي چې دا وظایف اجرا کړي؟ دا چې په مدرنو قوانینو کې د مستنطق، د سارنوال، د قاضي وظایف جدا شوي دي، او د عدالت د پاره اوله مرحله، دومه مرحله، دریمه مرحله تعین شوي، دا د طالب د لوري سره مردوده ده. دا چې قاضي هم وهل کوي، هم تکول کوي، او هم حکم صادروي، هم وکیل مدافع خبره کوي، او هم حکم تطبیقي، دا هغه د قانونو تیر عدالت مسأله ده چې لسره په وسنۍ عصر کې د اسلام له اصول سره هم برابر نه ده، مدني نور قوانینو خو لاس کوي. په دې خاطر باندې موږ دا چې ما مخکې وویل چې قضا او محاکم نشته، دا په دې معنا یو شی چې د قانون پر بنیاد باندې برابر نه وي او د قانون په نامه باندې معرفي کیږي، دا لسره نشته. دا په حقوقي لحاظ باندې دا وجود نه لري. په دې خاطر باندې دلته منګه چې قوانين ونلرو، نافذ قوانين ونلرو، حتی د نوي قوانینو په مورد کې حکم نه دی صادر شوی، دا همدغه امیر نه دی وایي چې بالا دې به سابق قوانين نه یو نوي قانون، دا یو لمبو، یو معلق حالت دی چې دا په واقعیت کې نشته. د حقوقي لحاظ باندې هیڅ محاکم نشته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ سیدی صاحب. محترم احمدزی، په وروستیو کې یو شمیر مدافع وکیلانو له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د ټولنې د یو ځای کېدو باندې اعتراض درلود، دلیل یې څه و؟
د ما په نظر مخکې خدا و چې یو مستقل ارګان و، وکیلای مدافع افغانستان هغه مستقل ارګان و، موږ به جواز په لخصو، یعنی مستقل بو، موږ د دولت مربوط په نه کېدو، نه د دولت فشار لاندې بو، نه د بل ارګان. نو د دې لپاره وخت چې دولت یا امارت اسلامي تصمیم دا ونیو چې دا مربوط وزارت عدلیه کې دوی ویل چې حد اقل د موږ د لاس لاندې اوسېږي، اما قانونا بین المللي هم دا وایي چې باید دا مستقل ارګان وي، یعنې بې طرفه وي، د هېچا د اثر لاندې نه وي، ځکه چې عادلانه دفاع وکړي اما د خپل موکل او په محاکمه کې حاضر شي. د دې لپاره موږ غواړو خپل استقلالیت حفظ کړو، موږ غواړو چې موږ مستقل اوسېږو، موږ د هېڅ ادارې لاس لاندې کار نه کوو، یعنې چې دولت موږ باندې فشار راولي. فرض وکړئ مثلا که موږ همدغه جواز واخلو، د همدوی دوی موږ ته جواز هم صادر کړي، ټول منو اوس خو نه ورکوي، خو فرض وکړئ دا جواز هم موږ واخیستو محکمې ته لاړو، آیا تاسو فکر کوئ چې په شناخت باندې که یو څوک په دولت کې کار وکړي او زنګ ووهي چې ته د ما د وزارت عدلیې په دغه جي کې ته وکیل یې، دا جواز موږ درته صادروو، ته به دغه فیصله چې موږ درته وایو ته په دې شکل به دفاع کوې، آیا دا موږ خو د استقلالیت له منځه لاړو؟ د دې لپاره موږ فقط د خپل استقلالیت لپاره دا جواز نه غواړو، موږ غواړو چې هماغه مثل سابق لکه ګذشته غوندې مستقل ارګان واوسېږو او د هېچا د اثر نه، ځکه موږ خپله مالیات اویلوله، موږ خپل جواز چې په وخت په وخت نوی کولو، د خپل مدافع وکیل یعنې دفاع هم چې کوله د یو ماکل لپاره آزادانه وو، یعنی چې شي مطابق د قانون هغه به مخته ورته ولاړ. ولې اوس چې دی اوس مهال د وزارت عدلیه چې دی وایي چې نه د موږ مرګ کېږي، که دوی به غواړي هغه د جواز به ورکوي او که وکیل د دوی په زړه نه وو هغه ته به جواز نه صادروي، حتی تر دې چې دوی ویلي موږ دوباره امتحان اخلو، موږ خو امتحان ورکړی، موږ خو دا جواز داسې لاسته راوړی نه وو، خو امتحان یې واخیستو وروسته دغه موږ جواز لاسته راوړی. دوی وایي چې نه موږ د سره اخلو، څنګه امکان لري یو څوک چې مسلکي حتی درس نه دی ویلی راځي بېرته د موږ امتحان اخلي او وروسته دغه بې بېرته موږ وکیل ټاکي؟ نو زه څه په دې پوه شم چې دا په کوم معیار باندې موږ وکالت امتحان اخلي، که د قانون لحاظ وي، که د هغه شریعت لحاظ وي، که امتحان اخلي هغه خو موږ آماده یو، اما د دې هغه معیارونه چې دي د دوی بل شي معیار دی، نو دغه په معیارو موږ نه پوهېږو. د دې لپاره چې موږ استقلالیت خپل حفظ کړو، د دې لپاره دا جواز نه غواړو، موږ غواړو چې موږ انجمن بېرته فعاله شي او په موږ انجمن کې مستقل ارګان باندې به موږ ته بېرته کارتونه توزیع شي، یا همدغه کارتونه چې دي مورد اعتبار دي، ځکه چې د دې وخت ختم نه دی تر اوسه، ولې موږ ته سلب صلاحیت په کورو کې نشته.
د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې شو، سعیدي صاحب داسې معلومیږي چې د دې خبرو داسې معلومیږي چې په قضایي مسئلو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکار دي چې دا ستونزې کمې کړي؟
طالبان چې د نړیوالې ټولنې نه ګیله لري چې ورسره درسته معامله نه کوي، مخکې د دې نه چې د نړیوالې ټولنې نه ګیله وکړي ځان ته د مراجعه وکړي. په یو هیواد کې چې دولت جوړیږي درې برخې لري، یو اجرائیه، قوه قضایه او مقننه. طالبانو یوازې د اجرائیه قوه هغه هم د تمامت خواهی پر بنیاد باندې، هغه افراد چې د نړیوال ټولنې د خوانه د تعقیب لاندې دي وزیران کړی دي، او اجرائیه قوه یو نوې باندې جوړه کړې ده چې د هغه مشروعیت هم د سوال لاندې دی. قضایه قوه لسره قوانین سابقه ملغا دي، نوې نشته دي، دا زمنګ بحثونه چې دا اتحادیه دي او کمی دا فری بحثونه دي، هغه لسره قوانین نه مني، قوانین ملغا کړی دي، نوې قوانین نه نافذ کړی، او د مقننه قوانه خو غږېدل نه دي په کار. په دې خاطر باندې که طالب غواړي د یوې په اصطلاح مستقلې منقطع جزیره په توګه باندې عمل ونه کی چې نشي کوله، او د ښاغلی حقانی خبره چې د وزیر د داخلي چې موږ نړۍ ته ضرورت نه لرو، هغه بیا جدا بحث، چې موږ نړۍ ته ضرورت لرو، افغانستان قهقرا ته وړل نه دي په کار، ځان تباه کول نه دي په کار، دا ځلی که توا شو بیا به ډېر عوارض هم ولري. په دې خاطر باندې دلته مبدئي خطاګانې دي چې د منلو وړ نه دي، دا فرعي مسایلو باندې چې په واقعیت کې موږ غږیږو چې محاکم او څارنوالي و، دا هغه قانون نه مني، چې قانون نه مني څارنوالي و وکیل مدافع و، دا خبره خو لسره فرعي بحث شو. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه نه ګیله نه ده په کار، طالبان دي د وطن د بحران او د تراژدۍ سره نور هم نه مواجه کوي، قانونیت ته د مراجعه وکړي، او په دې مورد کې د خپل رسالت ادا کړي، هغه رسالت چې د هغه په نتیجه کې به کدی ورته توجه نه کی، ځان خو به تباه کی چې تباه کی، هغه د خپل اختیار دی، دا وطن به تباه کی او دا خلک به تباه کی. شکر.
ډیر زیاته مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی د سیاسي حقوقو کارپو، همداراز له ښاغلی عبدالستار سعادت، محترم تمنا صدیقی، محترم مدینه احمدزی او ښاغلی زرین ستانکزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره 9470 او 15090 مندل شي.